Assalamu alaikum, stari mashay.
No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د نن ورځې اکثر پروګرامونه د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړي دي. خراغلی زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه خبری پروګرام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دغه پروګرام او همدارنګه تر دغه پروګرام وروسته په خبری مجلو کې به د امریکا ولسمشري ټاکنو په اړه باندې تازه جزئیات تاسو ته درکوو. دا چې هلته په ځینو ایالتونو کې د شپې تر ناوخته د رای ورکولو بهیر روان دی او په ځینو نورو کې بیا رای شمیرل پیل شوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته چې صالح محمد صالحی وایي.
دفاع وزارت په کندهار کې د شلو وسلولو د وجل کېدو خبر ورکړ. د خوست لپاره نوی والی معرفي سو. د پاکستان یو سرتیری په یوه حمله کې وژل شوی. سلامونه او سهار په خیر. د افغانستان دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستۍ هوایي حمله کې د شلو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه بمباري پرون غرمه پر هغو طالبانو کړې چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول سوي وو. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څنګه مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو پلسګونو ټپیان او مړی وروړل سوي.
در مجموع 222 زخمی و 25 کشته در بخش جراحی شفاخانه میرویس ثبت شده و این روند ادامه دارد.
پر ارغنداب کې د ورستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي ورته معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري اعتصاب نږدې 40 ورځې پوره کېږي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوې. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د ماشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسله له ارګ سره شریکه کړي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې مونږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ادارې په وړاندیز او د جمهور ریاست د حکم له مخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبې په ساتلو د صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل سوی. جنرال کټوازی د 209 شاهین قل اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. درې کاله مخکې پر دې قومندانۍ چې مقر یې د بلخ په دادی ولسوالۍ کې دی د وسلولو طالبانو د برید په او یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپوړو افسرانو تر څنګ په یوه کال تنفیزي بند دی محکوم کړی وو. په دغه برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل سوي او له شپېتو زیات نور ټپیان سوي وو. پاکستان وایي له کرښې هاخوا د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په ډزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وژل سوی او دوه نورو ټپیان سوي دي. د پاکستان پوځ پرون سېشنبه په یوه خبر پاڼه کې دا یو تروریستي برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په منځکۍ سیمه کې یوه سرحدي پوسته یې په نښه کړې وه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان له چارواکو سره شریکه کړې او د دوی د پولی په خوا کې یو اغیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولی هاخوا د ترهګریزو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان د حکومت چارواکو د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگتن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنهي دغه څرګندونې پرون سېشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د یو 24مې کلیزې په مناسبت په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه.
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړه ونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پرې تاثیر نه لري.
په ایران کې د امریکا سفارت د رژیم د ملاتړو اشغال او امریکایي ډیپلوماټان د 440 ورځو لپاره برمته سیو. دغه پیښه د دې سبب سوه چې واشنگټن له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. ایراني چارواکو سږ کال د کورونا خبرې سوي او بالا کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمي غونډې لغوه کړې دي. او د ترکمنستان چارواکي چې منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکولی، په دغه هیواد کې دننه پر سفر بندیز ولګاوه. لیش قباته د ازادي راډیو د خبر اعلانو د راپور له مخې دغه بندیز به د جنوري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې په امریکا متحده ایالاتونو کې لا هم ټاکنې روانې دي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او جو بایدن څه ویلي؟
Winning is easy.
بریا آسان ده. بایلل هیڅکله آسان نه دي.
هغه
څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وګورو څه کیږي.
د امریکا ټاکنې د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې څه اغیز کوي؟ په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار وایي
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
بیا هم خراغلی د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړې خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوی دی. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوری پال ډونالد ترامپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن دی. ښاغلی ترامپ وایي د ده لپاره په ټاکنو کې بایلل آسانه نه تمامیږي. بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال ترسره کیږي او د امریکا ملت هم د ځینو مسایلو له کبله سره بېشل سوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالد ترامپ په هغو ایالاتونو کې چې محافظه کار ګڼل کیږي مخکې دی، لکه کنټاکی او ویست ویرجینیا. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال جو بایدن د لومړنیو نتایجو له مخې په ورمونت او ویرجینیا په ډیر توپیر مخکې دی، خو ستانګزای صاحب د رایو شمیرنې پروسه روانه ده او ارقام هم شیبه په شیبه بدلیږي. که څام د ختیځ ساحل په ایالتونو کې رایه اچونه ختمه سوي، په ځینو نور ایالتونو کې د رایه ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کترونه تر سترګو کېدل. د راپورونو پر اساس د رایه ورکولو پروسه په آرامۍ مخ ته تللې ده. د ولسمشر ټرمپ چې د ولسمشري ټاکنو له کاندیدانو څخه دی د ویرجینیا ایالت په ارلنګټن کې وویل:
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم: تاسې پوهیږئ چې بریا آسانه ده. بایلل هیڅکله آسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره 4 کلنه ده او عمدتاً د دو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته له رسیدو سره سم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل:
ما اوریدلی چې پټاکنو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو او ښځو د ګډون اندازه خورا زیاته وه. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړی، مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 15 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیستې. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. وبګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشرې په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولي بلل سوي، تر 100 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په انلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ لارې رایې ورکړې، د نهایي نتیجو اعلان شاید 2 ورځې یا هم 2 اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشرې تازه ټاکنې یوازې د ولسمشرې لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو ګو کنټرول د امریکا د نوی ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM 100.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو ایالاتونو کې ټاکنې شوي، خو په ځینو نورو کې لا هم د رای ورکولو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ دي. په همدې اړه باندې او د امریکا د ټاکنو اړوند نورو مهمو مسلو په اړه باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره خبرې وکړو، چې همدا شی به د ټلیفون په کرښه له واشنگتن ډی سي له موږ سره خبرې کوي. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایي چې د رایې شمیرنه پیل شوې که څنګه؟
بالکل پہلا شوی دا او بلکې وخت پہلا شوی دا، خو په ځنو ختیځو ایالتونو کې اصلا رائے ورکول بند شو، ځکه چې ختیځ کې هغه خپل وخت چې ورته ټاکل چې باید ماخام شپږو پورې خلک رائے ورکي، هغه مرکزونه ځنې تر ناوخته پورې ځکه یله پاتې شو چې ډیر خلک په لین کې ولاړو او ځنې تخنیکی ستونزې پیدا شولې، خصوصا په تخنیکی آلو کې چې دوی قختل ځنې رائے راټولې کی او ځنې خلک رائے په اصطلاح برقی ډول باندې ورکي، هلته مشکل پیدا شوی. اما په ځنو اکثرو کې عادي ده ځکه چې لږ وخت نیسي بیرته راټولې کی. اما په جنوب او جنوب غربي اوسو کې تر اوسه پورې ځنو ځایونو کې رائے ورکول دوام لري، او یعنی رائے شمیرنه شروع ده او هر ایالت خپل رائے شمیری.
د خلکو د ګډون په اړه راته ووایي، ګډون څنګه ارزوي؟
کریشته ویمه په دغه څو دورو کې، خصوصا څلور دورې د جمهوریت ریاست انتخابات چې ما په خپل سترګو یعنی ولیدل او دلته ورته خبري پوښښ ورکو، بیخي دا ځلی استثنایی وو. او د انتخاباتو د کمیسیون د مخې نه ښکاري چې دا ډیر تاریخي وو او علت واضح وو. یو خدای د کورونا ویروس وجه وه چې بینللي یو تاثیر درلودو په امریکا کې تر ټولو زیات، ځکه چې دلته ډیر خلک پرې مبتلا دي چې تر 1 میلیون زیات دي، او ډیر خلک پرې مړه دي چې تر نور نړۍ هم تفاوت زیات دی چې تر 240,000 پورې پکې مړه شوي دي. دا یو استثنایي حالت وو، ځکه خو ورته د کمیسیون د انتخاباتو خاص قوانین وضع کړل چې خلک وکړی شي میاشتو مخکې د نومبر د 3 د انتخاباتو ورځن رایې ورکړي. دا یو جدا تاثیر درلودو، مګر هم دویمه مسله ډیره سخت او لوی او چې هغه ډیر نړیوال تاثیر هم درلودو، هغه په خپل سیاسي اړخ یو چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند نه داسې یو کاندید ودرېدو چې د نژادي تبعیض مثلا په کې رابرسېره شو، د مسلمانانو مثلا په کې رابرسېره شو چې باید امریکا ته راتګ محدود شي، او ځمنن ځنې په خپل دننه د امریکا چې کم ډیر امریکا چې خبره د دیموکرات ګوند او د جمهوریت غوښتونکو ګوند هغه اساسات جوړی چې اختلاف ټکی دي، هغه د جمهوریت ټرمپ دوره کې ډیر اوچته ورسېدل چې هغه د مدني حقوقو مسله پکې شامل و او تر ټولو زیاته پکې د مدني ازادیو مسله و. په دا د دې سبب شو چې اکثره خلک چې څوک هم واجد د شرایطو په شمول د 18 کلن چې نوې بالغ شوی و او حق لري رای ورکړي، هغه هم ترجیح ورکړي چې اتمن په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. نو دا یو وجه شو چې تر 150 یا 160 میلیونو پورې خطر اوسه تایید شوی چې خلکو رائے ورکړی دي چې دا ډیر بے ساری ګڼل کیږي او امکان لري چې دا رائے نورم چشمیر کیږي تر ډیر زیات.
لکه څنګه چې تاسو ویل تاوده کمپاینونه وشول ولسمشر ټرمپ هم په ځان باندې لګیدلی تورونه نجات پالنه او دا ټول تقریبا رد کړی او ویلی چې هیڅ دغه یو څه نه لرمه. په صورت را به شو بیرته د انتخاباتو په اړه، د په انتخاباتو کې څه باندې 100 میلیونه دا وار د پوستې یا انټرنیټ لارې رای کارول شوې دي، خو اوس راپورونه دا دي چې د دغو رایو شمیرل به لږ څه ستونزمن وي، وخت به نیسي. څه فکر کوئ چې واقعا هم دغسې ده که څنګه؟ چارواکي څه وایي؟
ام د سم ده دوی خو د هغه څوک چې هغه اداره چې په اصطلاح د دې لپاره مکلفه ده چې نظارت وکړي او بیا رای شمیرلو کې چې هغه ډیر څو ادارې په دې کې برخه لري، احتمالا چې تر 2 هفتو خو خامخا دوام وکړي چې مطلقا شفاف رای ټولې وشمیرل شي. اما تر ده هم زیات وخت شاید ونیول شي. حتی داسې پیشبیني هم شوې ده چې امکان لري د دسمبر میاشتې په اوله هفته کې کېدلی شي چې هغه نهایي او د ټولو لپاره د تایید وړ نه اعلان شي. اما په اوسنیو نتایجو کې چې کوم شمیرل کیږي، عام خلک رښتیا درته ویم د افغانستان کې زمونږ اوریدونکو خصوصا د ازادۍ رادیو او د امریکا غږ اوریدونکو چې څوک باید دې ته غوږ نیسي، یو ټکی باید پام کې ونیسي چې په امریکا کې دیموکراسي غیر مستقیمه ده. دلته د عامو خلکو چې مونږ کله 100 میلیونه رای حسابو، دا هغه رای نه دي چې راسن رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور په 270 رایو انتخابیږي. پښتنه چې دا 270 رای د چا دي؟ دا 270 رای په مشران په کانګرس کې او په سنا مجلس کې، په یم به امه سلایم چې په ولسی جرګه کې او په سنا مجلس کې چې هر څوک اکثریت رای وګټي، چې هغه مجموعاً 538 دي، چې په دې کې هر کاندید په دې دوو کې 270 وګټي، یعنی یو یې رای اضافه د 50% نه هغه ګټون کې اعلان.
بله مننه کوم تاسو
پوری په ځنور رایو کې اسې زد یاد کوم چې تر اوسه پوری د دیموکرات ګوند کاندید لک مخکښکاري او ټرمپ لک شاته.
او مننه، فقط په اخر کې غواړم پوښتنه لاند کراته وي چې د افغانانو سره تاسو خبرې کړي، د افغانان چې رای ورکولو حق لري هغه څه وایي؟ لاند کراته وایي
دا ځلې استثنان ګنچ میر افغانانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې موږ سره خبرې کړي په نیویارک کې، خصوصا په فلوریدا کې او په کالیفورنیا کې او په ورجینیا کې چې ډیر افغانان میشتي او رای ورکړي ده. اکثریت د افغانستان مسلې اولویت کې نیولې ده، لومړیتوب ورکړي ده او ګوري چې کم کاندید به ډیر د ترای ورکي، مګر خپل استادو ته هم چې رای ورکړي ده د سخکاري چې تر ډیره هغه کاندید ته ترجیح ورکړي ده چې د افغانستان او مسله ورته ډیره مهمه.
ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا د امریکا غږ رادیو ټلویزیون خبریالو له واشنگتن ډی سی له موږ سره د انتخاباتو په اړه باندې په ژوندۍ توګه باندې جزئیات شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
هغه څوک چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه اعلانېږي، څومره د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسولو لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې پروسه هم حساسې مرحلې ته داخله شوې او ویل کیږي د امریکا تازه پالیسۍ دغه پروسه اغیزمنولی شي. صالح محمد صالح په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره په دې اړه مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتلی دي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان د سولې پر پروسه واقعا څه اغیز کولی شي؟
که ټاکنې ډونالد ټرمپ وګټي، نو د سولې بهیر کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي، بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري د جو بایدن دپاره، ځکه چې هغه به ډېر زیات په اولو 2 میاشتو کې مصروف شي تر څو د خپل ځان دپاره ټیم جوړ کړي، وزیران وټاکي، خپل د دولت اراکین وټاکي، په دې کې به ډېر زیات مصروف شي. دویم، د خپلو 4 کلنې پالیسي ستراتیژي جوړول او د ډونالډ ټرمپ په موقفونو تغییرول، لومړیتوبونو تغییرول، په دې کې به ډېر زیات بخشي جو بایدن. د دې په خاطر به د افغانستان سولې پروسه یو څه متضرره شي که جو بایدن یې وګټي. ا دې تر څنګ سره جو بایدن د پاره د راتلونکو ټول ټاکنو کې د امریکا نور لومړیتوبونه به ورته ډېر زیات اهمیت ولري، لکه په داخل د امریکا کې د کورونا مسله شوه، د امریکا کې د اقتصاد مسله شوه، او په دنیا کې د روسیې او د چین سره تقابل او د هغوی څخه د تهدید ډار چې په امریکا لري، همداسې د منځني ختیځ کې کوم کړکیچونه چې روان دي، دا به د جو بایدن لپاره ډېر لومړیتوب ولري.
د ډونالډ ټرمپ اداره له هڅو سره سره ونتوانېدله چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. اوس که نوې ولسمشر واک تر راځي دغه جګړه به څومره وکولای شي چې واقعا پای ته ورسوي؟
ډونالد ترامپ نو شو کولای شي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو د ډونالد ترامپ نه مخکې ولسمشرانو هم نو شو کولای شي دا جګړه پای ته ورسوي. د راتلونکو ولسمشر کغه ډونالد ترامپ اوسي که جو بایدن اوسي، هغه د پاره به هم ډېر ستونزمن کار وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. افغانستان که داسې دوی ښکل شوي دي چې نه د افغانستان نه وتلی شي، ځکه هلته طالبان ډېر قوي شوي، نوره ترهګرۍ ډېرې دي په افغانستان کې، او نه په افغانستان کې پاتې کېدلی شي، ځکه د امریکا خلک هم غواړي چې د افغانستان نه باید خپل سرتیري باید وباسي.
د افغانستان د سولې پروسه به څه فکر کوي چې اوس نوې مرحلې ته داخلیږي؟ د نوي ولسمشر په راتګ سره که به له کړکېچ سره مخامخ کېږي
راتلونکي ولسمشر که ترامپ اوسي که جو بایدن اوسيږي، هغوی دپاره به افغانستان ډېر زیات لومړیتوب ونه لري، ځکه چې په داخل د امریکا کې هغه سیاسي فشار په رئیس جمهور باندې نشته. لکه هره ورځ په لسګونو مظاهرې په مختلفو ښارونو د امریکا کې کیږي، یوه مظاهره تر اوسه په دې درې شوې چې د افغانستان دوی خپل عسکر باید راوباسي. نو سیاسي فشار چې په ولسمشر باندې نه اوسيږي، بیا هغوی هم لومړیتوب نه ورکوي مسائلو ته. هغو دپاره مهم دا دی چې د امریکا خلک څه غواړي او څومره فشار دی په ولسمشر باندې، لکه کانګرس، پالیسي جوړوونکي او عوام خلک.
هاشم وحدتیارو په واشنگتن کې د سولې د نړیوالو چارو د انستیتوت مشر و. د افغانستان په اړه باندې دا چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت او په تېره بیا د سولې په پروسې څه اغېز کوي، په دې اړه خپل تحلیل را سره شریک. اوس به ورشو د عامو افغانانو نظرونه به واورو چې هغوی د امریکا د انتخاباتو په اړه څه وایي.
نوم می سنگر رحمانی دی. د امریکا د متحده ایالاتو انتخابات به افغانستان باندې حتما اغېز کوي، خو موږ به په نیک فال نیسو چې هر څوک دغه زموږ هیل او ارزو ته داده چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې چې روانې دي له شدت ورکي تر څو دا مثبت طرف ته لاړ شي او نتیجه ورکي او په افغانستان کې سوله او آرامي راشي. دا ښکاره خبره ده چې هغوی په خپله د خپلو ګټو دپاره چې په افغانستان کې د هغوی ګټې خوندي کیږي هغه کارونه کوي، هغوی خپلې پالیسۍ نه ورڅه د مخکې نه جوړې کړي، یو چوکاټ موجود دی. خو د افغانانو هیله او توقع هم دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
گوهر رحمان دی او د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلي اوسیدونکی یم. د امریکایي انتخابات په دې کمپاینی برخه کې په موږ باندې یو څه اغېز کړی دی، ځکه چې قسمه قسم خبرې اورېدل کېږي چې د امریکایي ځواکونه د افغانستان هغوی غواړي چې وباسي، او که دا کار وکړي نو دا په افغانستان باندې یو ډېر بد اغېز پرېستلی شي، ځکه تېرو تاریخ ته او د تېرو مسایلو ته په کتو باندې زه خپله په دې عقیده باندې یم چې د امریکایي د انتخاباتو ګټل او بیلل دا به په افغانستان باندې کوم اثر پرې نه باسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لوی دزمت په اړه تبصرې وایي.
امریکایي خبرونې وولټ پالیټیک ریویو په خپلې یوه تازه ګڼې کې په دې اړه چې د امریکا نوی ټاکل کېدونکی ولسمشر به په افغانستان کې له کومو سختو انتخابونو سره مخامخ وي مقاله خپره کړې ده. په پیل کې راغلي که څه هم د سپتمبر له 12مې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکي په قطر کې خبرې کوي، خو د سولې د موافقې په برخه کې پرمختګ ټاکنی دی او لا هم معلومه نه ده چې آیا د امریکا متحده ایالاتونه لا هم لیوالتیا لري چې د خپل تاریخ په تر ټولو اوږده جګړه کې دخیله پاتې وي. د خبرونې په حواله وسلوالو طالبانو هم لیوالتیا ښوولې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. په لیکنې کې د طالبانو د دې لیوالتیا څرګند دلیل دا ښوول سوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې پروسې ته بې صبره دی، او په وروستیو کې په یوه ټویټ کې ویلي چې له افغانستانه په کار د ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته ستنسي. د ورلد پالیټیک ریویو خپرونې د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که څه هم په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د دولت مذاکراتي هیات په افغانستان کې د اوربند غوښتنه مطرح کړې، خو طالبانو نه یوازې اوربند ته غاړه نه دی ایښې، بلکې په افغانستان کې د خپلو حملو شدت هم نه دی کم کړی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان هم ډونالډ ټرمپ او هم جو بایدن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلوي نه ښکاري. بلې خپرونې ډیفینس پوست په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان په اړه پر یوې متفاوتې موضوع تمرکز کړی او د یوې مقالې سرلیک دی، افغانستان ولې د نګورنو قرباخ په موضوع کې د آذربایجان د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونی په لیکنه د آذربایجان ملاتړ له هغو هیوادونو سره د کابل لیوالتیا منعکسوي چې د نړیوال تجارت په زیاتوالي کې له افغانستان سره مرسته کولی سي. د لیکنې د لیکوال په باور افغانستان خپله له کلونو راهیسې په یوه ناپایه جګړه کې ښکیل دی او د یو بل هیواد نامعقولو ادعاو ته د کابل ځواب د افغانانو لپاره غیر منتظره او حیرانوونکی ښکاري. لیکوال زیاتوي په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د جګړې د پیل په دویمه ورځ یعنی د سپتمبر پر 23 د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعلامیه کې ټینګار وکړ چې نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په رسمیت پیژندل سوې برخه ده. د دیفنس پوست خبرونې په لیکنه د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې په نګورنو قرباغ کې د اوربند غوښتنه کړې په عین حال کې د آذربایجان ملاتړ هم اعلان کړی دی. د لیکوال په وینا د افغانستان د حکومت دغه اعلان د افغانستان او آذربایجان د تاریخي تعامل د بیا ژوندي کېدو سبب سوی دی. لیکوال په 1990 کلونو کې نګورنو قرباغ ته د افغانستان د سلګونو جنګیالیو لیږلو ته هم اشاره کړې چې په دغو جنګیالیو کې له 0 تر 1500 یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او ایران له ملاتړه برخمن و چې د پیسو په بدل کې د آذربایجان په ملاتړ جنګېدل. د هغو پیسو اندازه نه ده شول سوی.
ازادي راډیو تغواگی است. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان بل دغه هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي د متحدو ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرنس کې بل دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغو اندېښنو ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او روی ترز ای نمونه ندی پڑاگ کردی ویلی متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې $800 میلیون ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کیدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نور غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کیدونکې مرستې په سلو کې 10 کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالیې وزارت چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالیې وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د له افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او که دا کومکونه یي که نه یي خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده 4 کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړل سوله راغله خپله منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته ستا په تدریج ورسوو چې 4 کاله وروسته زمونږ خپله عام مصارف چې دي عامه مصارف د حکومت مصارف هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د $45.2 میلیارډ مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې $3.8 میلیارډ یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
افغانان هم د امریکا انتخابات ساری غنی سمسونی پام دیار را لیګلی اسمت الله افغانیار لیلمند لیکلی د امریکا ټاکنې د افغانستان په حالات او غیز کوي کې ټرمپ وګټي د سولې خبرې بر روانې ساتي. اجمل مسعود زی ل پکتیا لیکلی ک ټاکنې بایدن یا ټرمپ وګټي لوی بدلون به د افغانستان د پالیسي برخه کې ونه لري. سمی الله حلیمی لیکلی دی د سولې در وصولو لپاره باید هڅې چټک شي ځکه چې نور افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي. تر بل نیم ساعت به چې په افغانستان کې 8 بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راشم، خو اوس مایک جعفر احمدی ته سپارم څو خبري مجله وړاندې کړئ.